مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون مایکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې طالبان او امریکایي چارواکي که څه هم د سولې د موافقې د لاسلیک دقیقه نیټه نه ښیي، خو وایي د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي. لنډه خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه واوري. د هم د خبرونو سرچکی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پر روانو دریو څلور ورځو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د ترانسپورت وزارت د هغو لارو د خلاصېدو لپاره هلې ځلې چټکې کړي دي چې د درنو واورو له کبله بندې شوي، او د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې شوي الوتکې د قربانیانو په یاد جوړ شوی څلی د کیف په هوایي ډګر کې پرانیستل شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د لانجمنو رایو د بیا تفتیش او شمیرنې بهیر بشپړ شوی دی، او په دریو څلورو ورځو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د دې کمیسیون ویان زبی سادات تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړې د سیاسي ګوندونو، څارونکو بنسټونو او د انتخاباتي ټکټونو په حضور کې عملي کړې، او اوس د کمیسیون دارالانشا پر خپل وروستي راپور کار کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا ته دنده وسپارل شوه چې خپل راپور د کمیسیون له مشرتابه سره شریک کړي، او تر دریو څلورو راتلونکو ورځو پورې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د لومړنیو نتایجو له مخې ولسمشر اشرف غني په سلو کې څه باندې 50 او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په سلو کې څه کم 40 رایې ګټلې دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د انجیل ولسوالۍ د محکمې رئیس تیر ماښام ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژه. د هرات د امنیت قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د انجیل ولسوالۍ په شهیدایي سیمه کې شوې ده. د انجیل د محکمې رئیس عبدالرحیم جمعت ته تللی و چې کله راووت، نو ناپیژنده موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزو پرې وکړې چې په خوشنۍ سره هغه په شهادت ورسېد. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې نه دی منلی. د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل وایي د کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوالو مخالفینو د دې ولایت د څارنوالۍ او محکمې کارکوونکو ته ګواښونه زیات کړي چې د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې دوی قضایي چارواکو ته هم خبر ورکړی چې له احتیاطه کار واخلي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هغو لارو د خلاصېدو لپاره یې هلې ځلې چټکې کړي دي چې په دې وروستیو کې د درنو واورو له کبله بندې شوي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حقشناس تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیاتي ټیمونو ډېرې لارې خلاصې کړي، خو په غزني، دایکنډي او غور ولایتونو کې ځینې لارې لا هم بندې دي. نوموړی زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو په غور ولایت کې د عملیاتي ټیمونو د هڅو مخه نیولې ده. وسلوال مخالفین زموږ عملیاتي او د واورې د توګلو ټیمونه نه پرېږدي چې لویه لاره پاکه کړي. قومي مخورلو مخالفینو سره غونډه درلوده څو هغوی ته قناعت ورکړي چې پرېږدي زموږ ټیمونه د غور ولایت لویه لاره له واورو پاکه کړي. ښاغلي حقشناس همداراز وویل د سالنګ لویه لاره هم بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوې ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اوکراینی چارواکو د کیف په نړیوال هوایي ډګر کې د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې شوي الوتکې د قربانیانو په یاد له یوې یادګاري څلي پرده پورته کړه. د دې شرکت بوئنګ 330 الوتکه د جنوري په 8 د تهران د هوایي ډګر څخه تر الوتو څو دقیقې وروسته په دوغندیو ولګېده، او ټولې 160 سورلۍ ووژل شوې. ایرانی چارواکو له دې غمیزې درې ورځې وروسته ومنله چې پوځي ځواکونو یې د الوتکه ساحه ونویشتلې ده. د کیف په نړیوال هوایي ډګر کې د دې څلې د پرانیستو په مراسمو کې د پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو، د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر جګپړو چارواکو ګډون کړی و. افغانستان، برتانیا، کاناډا، جرمني، ایران او سویډن چې اتباه یې په دې پیښه کې وژل شوي هم دې مراسمو ته خپل استازي استولي وو. د دې پیښې په اړه څېړنې تر اوسه نه دي بشپړې شوي او ایراني چارواکو هم اوکراین یا بل هیواد ته د څېړنو لپاره د الوتکې د معلوماتو د زیرمې یا تور بکس له سپارلو ډډه کړې. او وروستی خبر دا چې د اروپایي کمیسیون مشره وایي نړیوالو مرستندویانو له البانیا سره د پروسګنې سختې زلزلې دورانیو د رغونې لپاره د یو میلیارد ډالر او دوه نیم سوه میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې. اورزولا وون ډرلن پرون په بروکسل کې د مرستندویو هیوادونو او مؤسسو د کنفرانس په پای کې پر ټویټر په یو پیغام کې دا د البانیایانو لپاره ښه خبر وباله او ویل دا مرسته له هغې کچې چې دوی د البانیا د بیا رغونې لپاره غوښتې وه زیاته ده. د میرمن وون ډرلن په وینا له دې مرستو څلور سوه درې دېرش میلیون ډالر د اروپایي ټولنې غړو ژمنه کړې ده. د تیر کال په نومبر میاشت کې یوې زورورې زلزلې په البانیا کې د ادریاتیک سمندرګي د سواحلو ودانۍ ونړولې او یو پنځوس کسان یې مړه او شاوخوا اووه زره نور یې بې کوره کړل. البانیا اټکل کړی و چې د زلزلې ښایي څه باندې یو میلیارد ډالر زیان پېښ کړی وي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د خبري لنډې برخې اوریدو ته راولم. طالبان وایي له امریکایي لوري سره د سولې د موافقې لاسلیک ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. که څه هم دواړو خواوو د دې موافقې د لاسلیک دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویل کېږي چې دا کار ښایي د روانې فبروري میاشتې په پای کې وشي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر ټولو خواوو غږ کړی چې د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي، که نه د ده په وینا افغانان به یې ونه بخي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د طالبانو او د امریکا ترمنځ یو موافقه به د روانې میلادي میاشتې په پای کې لاسلیک شي. دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون دوشنبه د جرمني خبري اژانس ته په یو لیږلي پیغام کې کړې ده. ښاغلي شاهین ویلي چې د دغې موافقې له مخې به ټول بهرني سرتیري له افغانستان نه وځي او تر لاسلیک کېدو وروسته او د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې به شاوخوا پنځه زره طالب بندیان خوشي کېږي. امریکایي لوري تر اوسه په دې اړه او د کېدونکې موافقې د نورو جزئیاتو په اړه رسنیو ته څرګندونې نه دي کړې، خو له طالبان سره د موافقې د لاسلیک لپاره شرط دا په ګوته کړی چې د یوې اونۍ په موده کې به طالبان شخړې کموي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم پر دې مسلې ټینګار کړی. ښاغلی اسپر چې د تېرې شنبې په ورځ د جرمني د مونشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې خبر لاندې څرګندونې کولې، وویل چې متحده ایالات به د یو ورځنۍ مودې په پای کې پریکړه وکړي چې آیا له طالبان سره موافقه لاسلیک کړي که نه. تر دې مخکې هم تیر کال د دواړو لورو ترمنځ یوه موافقه نږدې وه چې لاسلیک شي، خو په کابل کې د طالبانو د یوه برید له امله د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه لغوه کړه. په دې اړه چې د شخړو د کمیدو و ورځنۍ موده بل کله عملي کېږي، د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین وړمه ورځ ازادي راډیو ته د هغې دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو وویل چې د دواړو لورو ترمنځ موافقه نهایي شوې او د لاسلیک لپاره به یوه خوندي فضا رامنځته کېږي. هغه دا هم وویل چې دواړه لوري به په دې هکله جلا اعلامي خپروي چې پکې به د موافقې د لاسلیک نیټه هم واضح شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د خبرو مشري کوي پرون په دې اړه خوشبیني ښکاره کړه او ویل دی یوې احتمالي موافقې ته د رسېدو لپاره پرمختګونو ته محتاطانه خوشبین دی. ښاغلي خلیل زاد زیاته کړه متحدو ایالتونو په امنیتي برخه کې له طالبانو ژمنې ترلاسه کړي دي. ښاغلي شاهین د جرمني خبري اژانس ته په استولي پیغام کې هم دې مسلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دوی به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد د حملې لپاره کار واخلي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش وایي که د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ووځي هیڅ افغانان به مو ونه بخي. هغه دغه څرګندونې پرون د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه نړیوال کنفرانس کې وکړي. ګوتیرش د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د بشپړ چمتووالي خبر ورکړ. ملګري ملتونه چمتو دي چې د سولې په هارو ترسره کیدونکو خبرو په تیره بیا د افغانانو په مالکیت او مشري د روغې جوړې په پروسه کې برخه واخلي. د سولې دغه خبرې به طبعا د مختلفو سازمانونو ملاتړ ته اړتیا ولري. ملګري ملتونه به بشپړ د افغانانو په اختیار کې وي. دا اداره به بشپړ د نورو لوبغاړو چې د سولې په پروسه کې ګډون کوي او هغه پیاوړي کوي په اختیار کې وي. د بلې خوا دا هم واضح ده چې د تروریزم په وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره دا بیخي حتمي ده چې د افغان اساسي لوبغاړو په منځ کې سوله وشي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد د افغان کډوالو په اړه د دوه ورځني نړیوال کانفرنس کوربه دی هم پرون ټینګار وکړ چې حکومت یې بشپړ د افغان سولې ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د کیدونکو موافقې جزئیات تر اوسه نه دي رابرسیره شوي، خو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلي یو عمده جز دی چې امریکایي جګپوړو چارواکو هم په دې وروستیو کې ورته اشاره کړې ده. چارواکو ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 1600 کسانو ته راکم شي. د افغانستان د چارو کتونکي بارنټ روبین څو ورځې مخکې د ازادي راډیو ګنداراوې پاڼې ته وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د کیدونکو موافقې له مخې به د 1015 ورځو په موده کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر دغه حد ته رسیږي او د دواړو لورو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري او سم قدر منوریدونکو صفی الله ستانګزی ته وکشي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوست رسپانی د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنز د تړون په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې چې د یو وتلی شنون کې بارنټ روبین لخوا لیکل شوی راغلی، په کړیدلی افغانستان کې دا د سولې داس یو تړون دی چې ارزي و ازمویل شي. د امریکا او طالب مرکچی پلاوی تړون نهایی کړي او تمه کیږي چې د همدې فبروري په پای کې لاسلیک کړي. د واشنگتن پوست په مقاله کې راغلی دا تړون به د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسوونکې پروسې پیلامه وي. لیکوال لیکلي چې دا تړون د جګړې د ښکېلو خواوو اصلي غوښتنې ځوابوي، هغه دا چې د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابروي او په ځواب کې هم طالبان ضمانت ورکوي چې ترهګرو ته به ځای نه ورکوي. د امریکا او طالبانو د تړون تر لاسلیک وروسته به طالبان او د افغانستان اسلامي جمهوریت سره کېني او د جنگ د ختمولو په شرایطو به بحث کوي، ان که د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه هم وي. د تړون تر لاسلیک وروسته د مقالې له مخې په لومړیو 1015 ورځو کې به امریکا د خپلو سرتیرو شمیر په افغانستان کې 8600 ته راکم کړي. د باراک اوباما د ولسمشرۍ په وروستیو وختونو کې امریکا په افغانستان کې په همدومره پاسنی تعداد سرتیری درلودل. د واشنگتن پوست په مقاله کې راغلی چې د افغان حکومت پلویان داسې اټکل کوي چې طالبان به د موقت حکومت غوښتنه وکړي چې د ټولو ډلو د راتلو زمینه برابره او اوربند تأمین شي. د افغانستان د حکومت رسمي دریز بیا دای چې په هیڅ ډول موقت حکومت نه مني او یوازې د انتخاباتو لاره منتخب حکومت به کار مخته وړي. په مقاله کې راغلی چې د افغان پوز پولیکو کې د طالبانو د ادغام خبره هم یادېږي او ورته ایده چې د افغانستان پاکستان په پولو کې پوزي او ترهګریز مرکزونه لمنځه یوړل شي. دا کار د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري او وار لمخه په لوړپوړي پوځي سطح خبرې پرې پیل شوې دي. د واشنگتن پوست مقالې په یو برخه کې هغو مخالفو نظریاتو ته هم اشاره شوې چې استدلال کوي طالبان هیڅکله داسې یو موافقه نه عملي کوي ځکه هغوی د اسلامي امارت احیا غواړي او پاکستان هم په دغه هیواد کې د طالبانو امن مرکزونه نه تړي. د افغانستان د سولې د تړون په لور لومړنی ګام دا د فارن پالیسی خبرونې د یوې مقالې عنوان دی. فارن پالیسی لیکلي د تاوتریخوالي په اوو ورځني کمښت سره امریکا متحده ایالاتونه او طالبان په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لار پرانیزي. په دوام کې راغلي که د تاوتریخوالي او ورځنی کموالی کامیاب شي د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسولو لومړی مرحله به وي. د فارن پالیسی د دې مقالې لیکوال همداراز دا ارزوي چې د تاوتریخوالي کمښت به په افغانستان کې تر یو کړکېچن کال وروسته وضعیت بدل کړي. خبرونه د افغان چارواکو په حواله لیکلي چې تمه ده د امریکا او طالبانو د سولې تړون د فبروري په 19مه یعنی له 2 اونیو په کمه موده کې لاسلیک شي. د فارن پالیسی په لیکنه د تړون په لومړی 1015 ورځو کې د امریکایي عسکرو وتل پیلېږي او بیا بل 3 تر 5 کلونو د بشپړ وتلو مهالویش معلوم شي. بل پړاو به بین الافغاني خبري وي چې د فارن پالیسی په لیکنه راتلونکي میاشت پیلېږي. تمه کیږي افغان حکومت، سیاستوال او طالبان په دې خبرو کې برخه واخلي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
جعفری په خپل اس ام اس کې لیکلي دی، خدای دی وکړي چې د سولې پروسه افغانانو ته په کوم ناورین بدله نشي.